دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د سره صلیب او سره مشتی فدراسیون په افغانستان کې بشري وضعیت لا خرابېدو ته پکتنی په دغه هیواد کې په بیړني ډول د بشري وضعیت د سمبالولو بهیر ته د بیا کتنې غوښتنه کړي. دغه فدراسیون د جمعې پر ورځ په یو راپور کې ویلي چې په دې برخه کې په ژور ډول د بشري مرستو بهیر ته د بیا کتنې پرته به په افغانستان کې په دوامدار ډول د ناورین د عواملو د ریښو ایستل ممکن نه اوسي. د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې پر ورځ د مې په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یاد انسټیټیوټ په راپور کې راغلي په افغانستان او پاکستان کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړي مطالعات یې ډلې د څېړنو پایلې ښیي. له دغه دوو هیوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو ته ترهګریز ګواښونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په پرتله د ترهګرو ډلو لپاره د ودې پیزا رامنځته کوي. په چمن کې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ډزو هغو معترضانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له څو میاشتو راهیسې د چمن سپین بولدک پر لاره په آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو پر وړاندې پرلت وهلې. د پرلت ویان صادق اڅکزی رسنوی ته ویلي چې دوی غرمه مهال ډوډۍ ته تللي وو چې پاکستاني ملیشا ځواکونو د دوی د پرلت پر کمپ برید وکړ او خیمې ور وسوځولې. اڅکزی وایي دوی چې خپل ځای ته ستانه شول نو ملیشو ډزې پرې وکړې چې په پایله کې یو تن ووژل شو او له لسو څخه زیات نور ټپیان شول. یعنی شاهدانو هم ویلي چې د پرلتوالو کمپ او خیمې سوځېدلې دي. دوی دا هم وایي چې له پیښې وروسته د چمن سیمې اوسیدونکي کمپ ته نږدې راټول شول. د حکومت زر شعارونه یې ورکړل او د چمن کوټې لویه لارې وتړله. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د 15 تن افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دا بندیان 13 پنجشنبه هیواد ته ورستانه شول. د دې وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله په پاکستان کې بندیان وو. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. پاکستان د ناروې په پلازمینه کې پر ډزو تورن یو مشکوک سختدریزه د ناروې دولت ته سپارلې. په دې اړه مو دیو راپور ته پام راګرځو.
د فرانس پریس خبری آژانس د راپورټ لمخې شپږ 40 کلن عرفان بتی چې په ناروې کې اوسېدی او د 2022 کال د جون په میاشت کې په ناروې کې د ډزو د پیښې د پلان په تنظیمولو تورن دی. له دې پیښې مخکې له ناروې څخه پاکستان ته تللی و. بته په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دی او مخکې هم ناروې ته د سپارلو لپاره کړی سره مخالفت ښودلی و. په اصولو کې د ډزو د قضیې اصلي تورن یو 43 کلن ایرانی زنیار میتاپور دی چې د 2022 کال د جون په میاشت کې د دوو بارونو مخې ته ډزې وکړې. په دې پیښه کې دوه کسان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. میتاپور خپل جرم نه دی منلی. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د اسرایلو په عملیاتو کې په ځپل شوی غزه کې اوس پوره قحطی راغلی. غزه له څه باندې شپږو میاشتو راهیسې د درنو جګړو او د اسرایلو لخوا د فلسطینیانو قلمرو ته پر خوراکي موادو د سختو محدودیتونو له کبله له ډېر سخت ناورین سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشري سیندی مکن لومړنۍ نړیواله مخکخه مشره و چې په لومړی سلی وویل د غزي هغه اوسیدونکو چې د کلابندۍ تر ټولو بد حالت کې راګیر دي د قحطۍ حالت ته نږدې شوی دي. بلخوا حماس وای چې پلاوی شنبه قاهره ته ځي څو په غزا کې د اوربن په اړه خبرې بیا پیل کړې. د بلخوا ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې اسرائیل هڅه چې ګواخي کړې ده پر رفح ښار پوځي عملیات وکړي نو د وینو ویالې به وبهیږي. بهرنۍ منځګړي منتظر دي چې حماس چې امریکا و اروپایي ټولنه د یوې تورېستي ډلې په توګه پیژني د اسرائیل برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو او په غزه کې د څلوي خورزاني اوربند لپاره د اسرائیلو طرحې ته ځواب وایي. د لوبو لړګر ورسته خبر دا ده چې د افغانستان د فوتبال د اتلانو د لیگ د لوبو په لړۍ کې پرون جمعه دوه لوبې وشوي. د اینومینې لوبډلې سیالۍ عدالت لوبډلې ته د 2-1 او د فاریاب خراسان لوبډلې هم واحد اف سی ته د 1-2 ماتې ورکړه. د دې لیگ د لوبو څلورمه اونۍ پیل شوه. د ټک انرژي لوبډلې د 12 امتیازونو په خپلولو سره د دې لوبو د جدول په سر کې ځای نیولې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدین عزیزی وایي چې د قزاقستان او ترکمنستان سره د هرات په ولایت کې لوجستیک مرکز د جوړولو په سر موافقه تر رسیدلې ده. د دغه سوداګریز مرکز د جوړېدو هدف د منځنۍ آسیا او روسیې څخه د نفتو محصولات جنوبي آسیا په ځانګړي ډول پاکستان ته رسول شودل سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدین عزیزی وایي چې د قزاقستان او ترکمنستان سره تر شپږ میاشتو خبرو او بحثونو وروسته په کابل کې په یو درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان په لویدیځ د هرات په ولایت کې د لوجستیکي مرکز د جوړېدلو په سر موافقه تر رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې چې دغه وزارت د ویان لخوا کابل کې رسنۍ ته استول شوي ویلي چې دغه لوجستیکي مرکز د جوړېدو د تردیره د منځنۍ آسیا او روسي نیپتي مواد او نور سوداګري توکي جنوبي آسیا په ځانګړي ډول پاکستان ته رسول خوندري دي.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات یا در محوطه شهر هرات ان شاء الله توافق شد کې یک مرکز بین المللي لوجستیک ان شاء الله به همکاري هر سه کشور ایجاد میشه.
د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرستی چې دغه مرکز د جوړېدو په اړه په افغانستان، قزاقستان او ترکمنستان سره کومو دوه میاشتو د یو رسمي تړون مسوده ترتیب کړي. هغه ویلي چې د دې مرکز جوړېدل د افغانستان د ستراتیژیکي موقعیت څخه ګټه پورته کول دي چې د منځنۍ او جنوبي آسیا او د ایران او چین تر سرحدونو پورې اوریښمو تاریخي لارې بیرته رغول دي. قزاقستان د سوداګرۍ وزارت د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان لارې د منځنۍ او جنوبي آسیا او خلیج هیوادو د ذخیرو لپاره په پاپ کې لري چې په افغانستان کې لوی لارې او د اوسپنې پټلۍ شبکې پراخه کړي. نوریدین عزیزی په دغه مرکه کې سیمه کې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په اشاره ویلي چې چین او ایران سره خبرې کوي تر څو دغه هیوادو ترمنځ د ترانزیتي مالونو د انتقال لپاره یو نوې لاره جوړه کړي.
اگر امرای کشور چین 100% به توافق رسیدیم که د ایران هم دلچسپی قاطع داره که ایران، افغانستان و چین یک راه مستقل باید داشته باشند.
د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د چین سره د یوې مستقلې لارې جوړېدو په اړه د سرګردولۍ په داسې حال کې کړي چې چین لا د واخان لارې د افغانستان سره د نښلېدو او پر دغه لار منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د تیر 2023 کال په روسیې میاشتو کې د طالبانو حکومت د بدخشان ولایت د واخان لارې د یو سړک د جوړېدو کار د بیرته پیلېدو پر مهال ویلي چې غواړي دغه سرک په بشپړېدو د واخان لار د چین او افغانستان ترمنځ په یو مهمه سوداګریزه او ترانزیتي لاره بدله کړي. د دغه شاوخوا 8 کیلومترو سړک د جوړېدو کار د پخواني جمهوري رژیم پر مهال پیل شوی و او یو اندازه کار هم پرې شوی و.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمنو اوریدونکو، افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان په پام کې لري چې د هرات په ولایت کې نړیوال لوجستیکي مرکز جوړ کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي د دې مرکز د جوړېدو لپاره د درې هیوادونو په ګډه پا تنگ اچوي. د دغه لوجستیکي مرکز د جوړېدو هدف د مرکزی آسیا د صادراتو لپاره د یو مهم مرکز جوړول دي. د دغه مرکز د جوړېدو خبر په داسې وخت کې ورکړل شوې چې د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دي. په یو بیان کې ویل شوي چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو ده او یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. نور حال په رپورټ کې واوري.
طالب چرواکی وای په پام کې د چې د افغانستان په هرات ولایت کې یو لوجستیکی مرکز جوړ کړي. دا مرکز د افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان هیوادونو په ګډه همکاري جوړیږي چې هدف د مرکزی آسیا څخه د روسیې د تیلو په ګډون د صادرات لپاره د یو لوی لوجستیکی مرکز جوړول دي. ویل کېږي چې تر راتلونکو دوه میاشتو بعد د یادو هیوادونو تخنیکی ډلې دغه مرکز د جوړېدو په اړه رسمي پلان چمتو کړي.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات یا در محوطه شهر هرات انشاءالله توافق شد که یک مرکز بین المللی لوجستیک انشاءالله با همکاری هر سه کشور ایجاد میشه و در این قزاقستان هم سهم خود و سرمایه گذاری خود می داشته باشه، ترکمنستان هم می داشته باشه و ما هم می داشته باشیم.
طالب چرواکی وای په اوس وخت کې زیات تمرکز د روسیې د نفتی موادو پر صادراتو دی او قزاقستان هم لیوال دی چې د تورغونډۍ او سپین بولدک بندرون لاره د سویلی آسیا بازارونو ته مالونه صادر کړي.
کشور روسیه اعلان کرد که ما 50 میلیون تن مواد نفتی را ما هدف میگیریم، روان میکنیم به کشورهای جنوب آسیا و به این برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی دارن و زیادتر شاید راه های بدیل هم داشته باشه. ما خواستیم، هر سه جانب خواست که روی موضوعاتی که ما بتانیم امو واقعیت امو هدفی که افغانستان سال هاست در روی شعار است که افغانستان یک نقطه وصل آسیای شمال و جنوب است، این را به حقیقت بدل کنیم.
خود اقتصادی چارویو شمرشنون که په هرات ولایت که در نړیوال لوجستیکی مرکز جوړېدو ته د شک په سترګه ګوري. په وینای په سیمایزه کچه د هیوادون ترمنز همکاری نشته.
افتتاح چنین پروژه بزرگ و اعلام همکاری اقتصادی روسیه و ترکمنستان دستاورد بزرگ اقتصادی است، ولی به خاطر عملی شدن از این پروژه سه مشکل اساسی وجود دارد. مشکل اول مشکل تمویل است. که دولت افغانستان به تنهایی قادر به تمویل چنین پروژه بزرگ خواهد بود. مشکل دو موضوع بحران سیاسی جنوب آسیا است و مشکل سوم مشکل تحریم ها است که با وجود تحریم های پاکستان و هند در عملی شدن از این پروژه کمک خواهد کرد.
بلخوا د سره صلیب او سری مشتی فدراسیون خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشری وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. دا فدراسیون وایي وخت او بودجه دواړه په ختمېدو دي او ایوی نوی کړنلار ته اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کمواله راغلی. بلخوا ډیری میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړي او آن د یو شمېر دولتي ادارو نارینه کارکوونکي هم وزګار شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په ټوله امریکا کې په پوهنتونونو کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې سره تړلې احتجاجونه تر سره سوي دي. په ځونو دې احتجاجونو کې د محصلینو او پولیسو ترمنځ اخو ډب سوي دي. د خطرونو سره بیا هم محصلینو خبريالانو د دوی سره تړلې رسنۍ د احتجاجونو رسنیز پوشش ته دوام ورکړی دي.
د نیویارک پولیسو دا اونۍ د اپریل پر 10مه په کولمبیا پوهنتون کې احتجاج کوونکي بندیان کړل. خو وړاندې له دې چې دوی کوم اقدام وکړي، د نیویارک پولیسو محصلین خبریالان د پوهنتون له احاطې وویستل. محصلینو خبریالانو امریکا غږ ته ویلي چې هغه وخت چې پولیسو د کولمبیا په هانتون د هیملټن له تالار څخه احتجاج کوونکو وویستل هلته د دوه شمېر دومره نو پاتې چې د پیخي پاړه راپور ورکړي.
د ان وای پی ډی سیویرلی
د نیویارک پولیسو سمیت په هانتون کې د موجودو محصلینو د رسنیو په ګډون د هانتون احاطه ته د خبري اعلان ورتک په سختۍ سره محدود کړی وو. د محصلینو خبري اعلان یو شمېر غړي چې د هانتون د هیملټن له تالار څخه د باندې موجود وو هم په بشپړ ډول لسمه وېسل شو. دا چې دغه محصلین په حساس چاپیریال کې د پولیسو د کړنو د مستند کولو لپاره هلته نه وو دغه چاره ډېره زورونکې وه.
د کولمبیا پوهنتون خبریالان محصلین وایي چې پولیسو د بیان پر ازادۍ تیری کړی، خو سره له دې هم د دغو خبریالانو فعالیت نور خلک هڅولي.
په ځانګړي ډول د کولمبیا پوهنتون راډیوي پودکاست اوریدل، زه فکر کوم زموږ د ټولو خبریالو محصلینو لپاره دا یو مرسته کوونکی درس دی چې پوسو چې رسمي روایت موجود دی، خو بیا هم موږ د دغه روایت د ننګولو لپاره زموږ راپورټ ورکولو ته اجازه ورکول کیږي.
د امریکا په لویدیز ساحل په لاس انجلس ښار کې د کالیفورنیا په هانتون کې د شورش ضد پولیسو د فلسطینیانو په ملاتړ جوړ شوی کیم هم په سختۍ سره وځپلو. د پولیسو لخوا د اوښکې بهون کې غاز د کارولو او احتجاج کوونکو د نیولو پر مهال محصلین خبریالان په لومړۍ لیکه کې وو. د دوی د ورځپاڼې د راپور له مخې نامعلومو برید کوونکو د دوی پر څلورو خبریالانو بریدونه وکړل.
زه فکر کوم چې هغه څه چې دوی کوي هغه په اکاډمیکو ادارو کې د خبریالانو، محصلینو د روخانه او زیات مهم کار ارزښت روخانه کوي. دغه خبریال محصلینو او استادانو ته د دوی په پوهنتونونو کې او په ځانګړي ډول په اوسنیو شرایطو کې د روانو چارو په اړه تازه معلومات ورکوي.
خبریالان محصلین وای خپل خوندیتوب یې لومړنۍ اندېښنه ده. د دوی ځنې په ډله ییز ډول راپور ورکوي، نور یې بیا د مطبوعاتو اسناد له ځان سره لري. د دوی راپورونه زیاته توجه راجلبوي. د قانون څارونکو ډلې هم په پوهنتونونو کې پر روانو پیښو نظر ساتي. دوی وایي چې د خبریالانو محصلینو په سترګو کې مرچ شیندل شوی، پر ربړي ګولۍ وشتل شوی، او د راپور ورکونې له امله د دوی پوهنتونونو دوی ته تعدیبي سزاګانې ورکړي.
کله چې محصلین خبریالان د هغو احتجاج کوونکو چې دغه خبریالانې په اړه د راپورونو جوړولو هڅه کوي سره یو ځای ونیول شي، دا د ټولو لپاره یو زیان دی.
ځینې محصلینو خبریالانو امریکا غږ ته ویلي چې دوی یوازې هماغه څه کوي کوم چې دوی د خپلو پوهنتونونو د قیسو د نړیوال کېدو او د نورو لخوا هغې ته د ارزښت ورکولو وړاندې او د هغو په اړه د راپورونو وړاندې دوی ترسره کول. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، یو افغانه فلم جوړونکو نجیب نوري چې د بامیان ولایت د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر نور شوز سره د اوشن کلب په سیالي کې چې د نړۍ شاوخوا یو څلو څلور پنځو ورځو سفر دی ګډون وکړ. د دې سفر ځانګړتیا دا ده چې نجیب نوري د یو زاړه طرز جوړې سوی کشتۍ کې سفر وکړ څو د نړۍ ګوټ ګوټ کې د نجونو د تعلیم شعار خپور کړي. د امریکا جغ د فارسي څنګه خبريال مهدي مهراین دغه رپورت جوړ کړی چې پښتو ژباړه یې تاسو
په یو سلو څلور پنځوس ورځو کې په ټوله نړۍ کې سفر عادي سفر نه دی. هغه هم داسې یو سفر چې د عصري ټکنالوژۍ سره نه، بلکې د نیمې پیړۍ پخوانیو اسانتیاو سره ترسره کیږي. له جی پی ایس، انټرنیټ او لپټاپ کمپیوټرونو پرته په سمندر کې سفر. تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې په دغه کښتۍ کې ټول دولستنه خزی دي. هغه فعال خزی چې د سمندر په زړه کې د کمو آسانتیاو سره مقابله کوي، د یخنۍ، ګرمۍ او تندې ویره نه لري، یوازې په دې هیله چې د نجونو د تعلیم شعار نړۍ ته ورسوي. د بریتانوي هیدر توماس په مشرۍ د مختلفو ملیتونو دولس میرمنې د انګلستان له ساوث امپټن څخه په یوې زړې بیړۍ کې په سیالۍ وتلې دي او په 1450 ورځو کې د نړۍ شاوخوا را دوره شوي او د دوی بیړۍ 15 ځای وګاټه. له دغو دولسو کسانو څخه یوه هم نجیبه نوري ده، یوه ځوانه فلم جوړونکې. نجیبه له داسې هېواد څخه ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو حق نه لري، افغانستان.
ای سفر یا ای مسابقه دریانوردی به دور دنیا میان 13 قایق از کشورهای مختلف بود که آغازش از ساوثهمپتون انگلیس بود تا به کیپ تاون آفریقای جنوبی و از اونجا به اوکلند نیوزلند و از اونجا به پونتا دو لست یوروگوای و ختم سفر ما دوباره برگشت به ساوثهمپتون انگلیس بود که در کل 8 ماه زمان برد، البته با 3 توقف در 3 کشور متفاوت، که در کل ما بیشتر از 150 روز در اقیانوس ها بودیم.
نجیبه د بامیان ولایت څخه ده، چیرې چې د سمندر څخه شاوخوا 2000 کیلومتر فاصله لري. اغه مخکې هیڅ کله په بیړۍ کې سفر نه وکړای.
برای ما چون هیڅ وخت چنین سفر را انجام ندادم، طبعا سخت بود. 8 ماه مدت زمان خیلی طولانی است و هر سفر ما بیشتر از 30 روز بود که ما در آبها بودیم. اما چیزی که خیلی خاص بود برای ما صلح واقعی، آرامش و آزادی را در اقیانوس‌ها تجربه کردم و ایره هر روز برای افغانستان، برای زنان و دختران کشور ما آرزو کردم.
دیدلی په دې سفر کې ډېر سخت ورځې تجربه کړې دي.
پیام ما از اقیانوس ها، جایی که صلح، آرامش و آزادی را به معنای واقعی تجربه کردم، بر شما زنان و دختران مبارز افغانستان است. پیام قایق ما در مورد تحصیل دخترها هست و شعار ما ای است: Educate a girl, change the world. ما در این سفر هستم تا صدایی باشم از افغانستان برای شما زنان و دختران سرزمین. این که ما با هم در کنار هم بر علیه ظلم، ستم و نابرابری می‌ایستیم و برای آزادی مبارزه می‌کنیم. به امید او روز، نام کار آزادی.
نجیبی دی سخت سفر ته زړه ښه کړ او د سمندر للارې د نړۍ شاوخوا وګرځېدله، خو د هېواد د نجونو راتلونکی اوس هم د طالبانو په منګولو کې بند دی. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او د زابل په ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاینونو پر مهال هر ځل تباندې 200,000 ماشومان ته د ګوزان زد واکسین ورکول کیږي. ځایي مسؤلین وایي د پولیو واکسین د تطبیق پروسه یې تر پخوا چټکه کړې او ټولو سیمو ته یې د ګوزان زد واکسین رسولې دي. فرشته هوتک په دې باره کې راپور چمتو کړی.
په زابل کې پخوا د پولیو واکسین ته د خلکو پاملرنه کمه وه او پروسه به د بیلابیلو عواملو له امله له خنډونو سره مخ و. مسؤلین وای اوس په زابل کې د حالت بدل شوی دی او په کمپاینونو کې ټول ماشومان واکسین کیږي. د زابل ولایت عامه روغتیا ریاست اړوند معافیت کتلوي مسؤل مولانا عبدالغنی وای د پولیو واکسین تطبیق پر مهال هر ځلې څه باندې 12 ماشومانو ته د پولیو ویروس ضد واکسینونه ورکوي. نوموړی وای د مرکز قلات په ګډونې په ټولو ولسوالیو کې د پولیو پروسه چټکه کړې او ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینونه رسولې دي.
ماشومان تقریبا 2,000 پورې انشاء الله ځان رسوي. شاوخوا ماشومان واکسین کېږي په زابل ولایت کې. په نظر نه راځي چې هغه پاتې شوي انشاءالله داسې صحه نه ده پاتې شوي، نه داسې پاتې شوي انشاءالله داسې دېږي نه ده پاتې شوي. مکمل
په ورته وخت کې د زابل ولایت اوسیدونکو پاچا خان له نورو وګړو غواړي ترڅو د دوی په څیر خپلو ماشومانو ته د پولیو ویروس ضد واڅاڅکي واکسین ورکړي ترڅو پراتلونکو کې د پیمانه احساس ونه کړي.
وغو مسلمانان وروڼو ته دا پیغام لرو موږ چې خپل ماشومان ته دا واکسین ورکړي. دغه د پولیو واکسین چې دی دا د دې په ګټه کې دی، په تاوان کې نه دی. یعنی چې نه کې ور سبا ورځ بیا دی خپل پښیمانې د ماشومان د پلج د ناروغي سره مخامخ کیږي، نو دی باید خپل ماشومان خپل واکسین ته راوباسي او د دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
په ورته وخت کې د زابل بل اوسیدونکو نصرت الله وایي د پولیو یو ګزړن واکسین به ضرر دی او په وینا یې چې باید ټول کورنۍ خپل هر ماشوم ته دوه څاڅکي ورکړي. د نصرت الله د قوله
د پولیو واکسین چې دی هیڅ ضرر نه لري، باید هر کوچنی ته دوه څاڅکي روز ټول یې باید کوچنیان تر وکړي. تاواني شی نه دی د پلس او کوچنی ژغور د یوې ورځې سره نیولې بیا تر پنځو کالو پورې ورکول کیږي دوه دوه څاڅکي. هغه بور پلار چې په دا واکسین نور ته ماشومانو ته بیا د پلس ناروغي پیدا کیږي او دا واکسین تاوان او ضرر شی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د زابل په لیرو پرتو ولسوالیو کې د تیرو کلونو پر مهال د جګړو له امله لسګونه ماشومان له پولیو واکسین څخه بې برخې وو. فرشته هوتک، امریکا غږ.
او اوس د امریکا غږ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایم رسال ویدانت پکلو ویل د توماس صالحی د اعدام سزا د ایران د رژیم د وحشتناک او پراخ بشری سرغړونې یو بل بیلګه ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په 2023 کال کې د بشری حقوقو د شرایطو په اړه په وروستۍ خبر شوی راپور کې د ایران د حکومت مخالف ریپر سندرغاړي توماس صالحی په ایران کې د هغو کسانو په ډله کې یاد کړی دی چې د بیان ازادۍ د سخت محدودیت سره مخ دي. د غکزیا د یو مثال په توګه ذکر شوی چې څنګه ایرانی چارواکي قانون د کسانو د ډارولو یا محاکمه کولو لپاره کاروي چې په مستقیم ډول پر حکومت نیوکه کړي یا د بشري حقوقو اندېښنې راپورته کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې چې د 2023 کال په پای کې صالحی چې د ایران په قانوني سیستم کې په تر ټولو لوی جرمونو باندې تورن شوی وو، په ځمکه کې فساد سزا ته پتم وو چې دا انتظار اوس پای ته ورسید او صالحی د مرګ په سزا محکوم شو. مشهور سندرغاړی او سندری لیکونکی صالحی د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې روسه لا غونې ورشو چې په عامه توګه د هغو پراخ لاریونونو ملاتړ کاوه چې د پولیسو په توقیب کې د محسا امینی له وژل کېدو وروسته رامنځته شول. امینی د اخلاقي پولیسو لخوا د حجاب د ناسم اغوستلو له امله توقیف شوی و. د هغې مړینې په ایران کې د ښځه ژوند ازادي غورځنګ ته الهام ورکړ، رژیم د مخالفانو په وړاندې په وحشانه اقداماتو ځواب ورکړ، سلګونه کسان وژل شوي، په زرګونو نیول شوي او تر اوسه پورې نه کسان د مظاهرو اړوند قضیو کې اعدام شوي دي. صالحی چې په خپله موسیقي کې د ایراني رژیم ظلمونه غندلي دي، نیول شوي تر ټولو مخکښو شخصیتونو څخه دی. هغه د 2023 کال په نومبر کې د ایران د سترې محکمې په امر په ضمانت سره خوشې شو، خو څو ورځې وروسته له هغه بیا ونیول شو چې یوه ویډیو یې خپره کړه چې په زندان کې د هغه شکنجه بیانوي. پاسپان کې یوې انقلابي محکمې په دې وروستیو کې هغه ته د اعدام حکم صادر کړی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو چې په 2022 کال کې د هغه له نیول کېدو راهیسې په بیلابیلو وختونو کې د توماس صالحی قضیه له ایراني چارواکو سره مطرح کړې ده، ویلي دي چې دوی د مرګ د سزا او له ښاغلي صالحی سره د ناسم چلند له امله اندېښمن دي، کوم چې داسې ښکاري هغه یوازې د هنري بیان او خلاقیت د ازادۍ د حق کارولو په خاطر اعدامېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال ویدانت پتیل د صالحی سره چلند د ایراني رژیم د وحشتناک او پراخ بشري سرغړونې و بل بلګه بللې ده. هغه ویل موږ یو ځل بیا د ایران د رژیم لخوا د اعدام سزا د خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ځپلو لپاره د وسیلې په توګه غندو او زیاته کړې چې متحده ایالات به په عام منظر کې د دا ډول بدنامو قضیو په ډاګه کولو ته دوام ورکړي تر څو د نړیوالې ټولنې سره یو ځای موږ وکولای شو په ګډه د ایران رژیم د ځپلو په خاطر مسؤل وګڼو. دا د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظریې څرګند کړ.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.